اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر پاکه.
نند ترګری زد یو عدالت کې د علي وزیر د یو بل کیس اوریدنه کیږي. جاني خلو یو ځل بیا احتجاج پیل کړی دی. سعودي عرب وای په کابل کې بیا خپل قونسلګری پرانستل. د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ کې د ترګری زد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د یو کیس اوریدنه کوي. سپریم کورټ په بل کیس کې د علي وزیر ضمانت پرون منظور کړ، خو نوموړی لا هم ځکه په جیل کې دی چې په نورو ورته کیسونو کې ضمانت نه ده شوی. وزیر تیر کال په پېښور کې نیول شوی و او بیا کراچۍ ته ویوړل شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کوي چې په ترګرو کې ښه او بد پالي او پر ضد یو شان عملیات نه کوي، خو پوز دا ردوي. د جانیخیلو خلکو نن په دوهمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې راټول شوي دا پرلتوال وایي حکومت دې د امنیت او ترقیتي کارونو وعدې پوره کړي. دې پرلتوالو په سیمه کې د څلورو ځوانانو تر وژل کېدو وروسته پراخه مظاهرې کړې وي او حکومت ورسره په تیر مارچ کې په لیکلي شکل کړې لوزنامه کې منلې وه چې ټول غوښتنې به پوره کیږي. د اوسني پرلت یو منتظم علاودین د دسمبر په لومړۍ نیټه مشهد ریډیو ته وویل چې د شک په بنیاد نیول شوي د دوی کلیوال لا هم خوشي شوي نه دي. د ټرانسپورټ وزیر شاه محمود وزیر چې د جانیخیلو سره تعلق لري مشال ریډیو ته ویلي د دې معاهده په ځینو برخو عمل شوی او په نورو همکار روان دي. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دې واضح کړي چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 10مه په پېښور کې په یوه جلسه کې پرون وویل چې پاکستانی طالبانو په زرګونو پاکستانیان وژلي، نو که حکومت ورسره خبرې کوي لومړی دې له پارلمانه منظوري واخلي. د نومبر په 3مه مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړه. تر هغې وروسته د پاکستان وفاقي وزیر فواد چودري په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د دې خبرو په اړه به په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره معلومات شریک کړي. سعودي عرب اعلان کړی دی چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبری اژانس د سعودي عرب د دولتي خبری اژانس اس پی ای د ریپورټ په اساس خبر ورکوي چې قونسلي د نومبر له 10مې رئیسې فعال شوې او افغانانو ته به د قونسلي اړوند چارو کې خدمات وړاندې کوي. سعودي عرب او د نړۍ ډیرو هیوادونو په اګست میاشت کې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک استازولۍ او سفارتونه وروسته لاغې بند کړل چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبان په افغانستان کې د اګست په 15مه واک ته له رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یې وژلي او یا هم په زور غیب کړي دي. د ادارې د نومبر په 10مه په خبر کړي رپورټ کې ویل چې دا کار په هلمند، غزنی، کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو په بیا بیا ویلي چې عمومي بخنه یې اعلان کړي. طالبانو د دې رپورټ په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې داسې تورونه رد کړي وو. امریکایي چارواکي وایي په قطر کې د طالبان سره د امریکې د ملي ګټو په اړوند مسایلو خبرې کړې دي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټام ویسټ د نومبر په 9مه او 10مه په دوحه کې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو د دې ژمنتیا پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د ګواښ لپاره وکارېږي. د خبر پاڼې تر مخه طالبانو یو ځل بیا ژمنتیا وښوده چې افغان خاوره به د چا په ضد نه کارېږي، خو اعلامیه زیاتوي چې طالبانو ته واضح کړل شوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او القاعدې په مسلسل موجودیت اندېښمنه ده. د جرمني عدالت یو نه هیڅ کلن عراقي چې د داعش سره ملګری شو او د یزیدی اقلیت د نسل کوشي په تور کې مجرم ګرځولې او عمر قید سزا ورته اورولې ده. ته الجمیلی په 2013 کال کې داعش سره ملګری شو او د نسل کوشي او د بشریت ضد دغه جرمونو لپاره مجرم پیژندل شو چې له کابل یې مرګونه او جنگي جرمونه تر سره شول. دغه سړی د فیصلې تر اورېدو وروسته په عدالت کې بې هوش شو چې له وجهې عدالتي کاروایی وځنډېده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کوخ تر تبلان دکړل په خبرونه کې به واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر علي وزیر د یو بل کیس اوریدنه نن په کراچۍ کې کیږي. بلخوا په پېښور کې د هغه ملاتړو د نوموړي د پرونی ضمانت منظورېدل په ډولونو او اتلونو منظرې
ملګری پر جوش دی خوشحالیا تنې وکړلې د موږ نور ملګری دی هغه په زندانونو کې دی داغو د خوشی کېدو مطالبه کوو.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال له وجې هسپتالونو ته ورغلو مریضانو ته مشکلات جوړ دي.
ډاکټران لست چې سهار راغلی په دایخ باندې دلته زنان را سره وه. هغه زنان اوس هغه د ډاکټر ته ناسته د پرچې اخیستې ده. دوی دا د پښې دواړه معذورې دي. د پرایویټ بس موږ نه لرو. دا د سهار وختي راغلي یو.
د کورونا وایرس له نوې بڼې د ځان ساتلو طریقه او حل څه دی؟
یو حل چې مونږه ماسک اچو مونږه د لاس انزل کو اچھا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا ناغلم پکار دی چې هغه په کوم ځای کې ډیر خلک ناشتي حل تری پرنجینه کوي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ویډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د کیس اوریدنه کیږي. دا اوریدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت کوي. په علي وزیر تور دی چې د پاکستان خلاف یې خلک پارولي دي خو دغه وکیلان دا تور بې بنیاده ګڼي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان ته ورځو او تپوس کوو چې تازه ورسره څه معلومات دي. ستړي مشي نیاز.
ډیره مننه
نیاز. که تفصیل راکې چې د علي وزیر د کیس یو بل کیس اوریدنه نن په کراچۍ کې کیږي، نو دغه اوریدنه کله کیږي، څه وخت کیږي، او شوا او که نوې شی نو څه معلومات لرې تاسو؟
ډیره مننه. د علي وزیر چې کومه بله مقدمه وه چې نن د کراچۍ په زندان کې دننه په ای ټی سي کورټ نمبر 10 کې دغه اوریدنه کېده. لږه شیبه وړاندې هغه اوریدنه وشوه. په دغه اوریدنې په وخت چې کوم دی د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان ایډوکیټ د سپریم کورټ د هغه پریکړې فیصله هم عدالت ته وړاندې کړه چې علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو ویلي وو، او د عدالت نه یې وغوښتل چې علي وزیر دی په دې مقدمه کې هم په ضمانت خوشي کړي. خو په قضیه کې د سرکاري پروسیکیوټر یا چې کوم وکیل وو هغه عدالت ته دا خواست وکړو چې ماته د علي وزیر د ضمانت چې کوم خواست وړاندې کړی شوی دی د هغې کاپي نه ده میلاو شوې. نو عدالت ته یې خواست وکړو چې موږ ته د هغې کاپي راکړي او د وخت لپاره دی دا مقدمه وځنډوي. عدالت دا غوی خبره بیا ومنله او د علي وزیر دغه دویمه مقدمه چې د کراچۍ په زندان کې د دې قضیه روانه ده هغه د 10 دسمبر پورې ځنډولې ده. اوس د 10 په دسمبر به بیا د علي وزیر په دغه خواست د ضمانت په خواست چې دی اوریدنه کیږي. پرون چې څنګه معلومه وه چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ 3 کسیزه ججانو بینچ د سورا بورډ کومه مقدمه وه پاغې کې د هغه ضمانت ورکړی دی. خو په کراچۍ کې چې نن کومه مقدمه روانه وه دا مقدمه په کال 2018 په شالتی ټاون سیمه کې هم د علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو غړو درج شوې وه، او په دې کې هم هغه مادې لګولې شوې دي چې هغوی پولیس په تور پورې کوي چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي او د ریاستو ادارو خلاف د خلکو د راپارولو کوششونه کړي دي. خو بیا پی ټی ایم هم او د هغو وکیلانو وار په وار دغه تورونه چې کوم دی رد کړي دي. جی
ډېره ډېره مننه نیاز چې تاسو دا تفصیل راکو. اوریدونکو تاسو واورېدل چې د علي وزیر د کیس یو بل کیس اوریدنه چې نن په کراچۍ کې وشوه د 10 دسمبر پورې هغه ځنډول شوی، او دویم اوریدنه به هم په 10 دسمبر باندې کیږي. او څنګه چې بیا تاسو واورېدل پرون سپریم کورټ په یو کیس کې د پښتون سیاستوال علي وزیر ضمانت منظور کړي په هغه تور دی چې د ریاست خلاف یې خبرې کړي او د خلکو د راپورته کولو کوشش یې کړی دی، خو سپریم کورټ په خپله فیصله کې دا تور بې بنیاده ګرځولي. که څه هم نوموړی لا هم په جیل کې دی ځکه چې پر هغه په ورته کیسونو کې مقدمې روانې دي چې تاسو هم واورېدل، خو ملګري خوشاله دي چې لږ تر لږه په یو کیس کې خو یې ضمانت ضمانت شو. د پښتون تحفظ موومنټ غړو پرون په پیښور کې دا ضمانت په تړونو او ډولونو منځلې راځي چې واورو.
سید انور داوڑ میں نوم دے دم پشتون غران غرزنگ مرکزی کمیٹی غڑے علی وزیر دا سپریم کورٹ نا ضمانت آرڈر جاری شول نو داغے خوشحالی کے منگ پروگرام جوڑ کرے دیا اور ٹول مرگری راغل دی دا ڈیرا تو خوشحالی خبر ادا زگا چی یولس میاشت تیر شوی علی وزیر یہ گرفتار کر لو دا ای پی ایس پروگرام نا بیا ہتھ کڑائی ور توا چھول او پکم ہت کامیس تاریخ بندے دا کراچی تا منتقل کر لو او بیا دد کیس ڈیر وزن ڈولو خو شکر دے سپریم کورٹ ڈیرا خفا فیصلہ وکڑا او مونگ ڈیر اپریشیٹ کو دیکھے زمون سر دا پشاور یونیورسٹی او دے کالجوں او دل تک پیات آباد کے مقیم دے ہر مکاتب فک خلق ہم سٹاپ کی جدا پی ٹی ایم سر ہمدردیا نے دی دا ٹول نن دل تر جمع شوی دی او دی خبر ثبوت دے چے پختون نن پو یو بل بند خفا کی گی دا یو پو بل پو غم کے شریک تھی.
ز شاکر افغان اپریدیم دا خبر تحصیل کوارڈینیٹر یم دلتا ملگرو دا تن پروگرام را جوړ کړي وو د مشر علي وزیر په باره کې دغه د ضمانت د منظورې دو په باره کې ملګری پر جوش دي خوشاله تنې وکړلې د موږ نور ملګری او سبدال دای رحمت شاه مسعود دای داسې نور ملګری دي هغه په زندانونو کې دي دغه د خوشی کېدو مطالبه کوو د دې وطن او د خورې د جنگ د ختمېدو مطالبه کوو دلته د امن او د سوکالے دے جوان مطالبہ کا ہو دے ریاست نا چ در ریاست منگلہ حقوق رو کی
عارف وزیر منم دے د پیخور پونتون د انفیل سٹوڈنٹ ما او دل د پیخور پختون تحفظ مومنٹ یو ور کریم فونگ ټول د پی ٹی ایم ملګرو وچ آنند خوشی ورز د زکه زمونگ چکو مشر وو ایم این ای او د سوت وزیرستان اغه ضمانت وشو نو بدی خو زمونگ وچ یره خوشی منو کو زکه چمون خود ډیر وخت په غمونو تک کتر کړي دے زپلی جنگ زپلی خلک یو نو بدی وجه مونگ ایتابات کی دادی ڈول پروگرام جو کڑے دی بس خو خوشحالی لکان خو زکه گئی زکه چیز مون خو نمائندہ او ډیر وخت بجل کې درګه دا قران چې کوم دا ډیر ازیتا افیکټ شوی دا نو په دې وجه مونږ دا ویل چې لګ مونږ دا دنیا ته دا میسج ورکو چې مونږ دشتګرد خلک نه یو مونږ امن پسند خلک یو مونږ جنگ نه غواړو مونږ کلام غواړو مونږ امن غواړو مونږ خپل خاور امن غواړو مونږ د نور دنیا غونه ژوند غواړو
نو په دې سلسله کې دا خلک راځي مشوي او هغه دا یو بندار یو پروگرام جوړ کړای دی او دا میسج خلکو ته ورکول غواړي چې علي وزیر د ټول پښتون قوم د امن لپاره اتلس ځوانان شهیدان ورکړي نو په هغه سلسله کې دا ټول خلک راځي مشوي دا خو تقریبا 1500 کسان راځي مشوي او په ټیم باندې خلک بدلیږي را بدلیږي دا د دلته پیښور د مقامی خلک هم دي د یونیورسيټي ملګري هم دي سټوډنټان دي چې هغه د پښتون خاورې سره مینه لري.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندي هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو د بنو د جانی خیلو پر لتنن په دویم ورځ هم دوام لري. پر لتوال غوښتنه کوي چې له دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاشت کې شوې وعده د حکومت پوره کړي. د جانی خیلو پر لتوال په سیمه کې د امن باوري کولو، د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو، د دوی د شوو نقصاناتو پوره کولو ترڅنګ ځینې نورې مطالبه لري. د اوسنو احتجاجونو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي سیاستوال وایي چې کوشش کوي چې دغو خلکو ته د غوښتنو د پوره کېدو ډاډ ورکړي چې ظاهری ختم کړي. عمر وزیر نور حال را کوي.
د بنو جانی خیلو کې ځایي ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. پرلت والوي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنه تر څو پوره شوې نه وي پرلت به دوام ولري. جانی خیلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطه څلورو ځوانانو مړو موندل کې دوه پس اته ورځې پرلت په سیمه کې د امن باوري کولو ترقیاتی پروژو او نور ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسله والو لخوا وژل کېدو پس 27 ورځې بیا پرلت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلت والو وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جاني خلو اوسېدونکي علاودین دا یاد پرلت پاړه وایي
امیشه نوې مطالبه نورې نشته، امیشه هغه زړې مطالبې دي چې کومې مطالبه به حکومت مصر په سټمپ پیپر لیکلې وي چې په اکی وي چې میشو تستا امن او امان در کوي. امن هغه شی دی هغه ټیپک په کلي وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وا د میش د بچیونه هغه جوډیشنل انکوایري ها یا دغه سره پرتا دو بندیون دي چې بندیون هغه سره پروت دي د میشه فیار دی چې دغه سره پروت شپږ پنځه میاشتې
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټامپ پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې خو لا یې پوره کړې نه دي. کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې جاني خیلو سره شوې ژمنې به ضرور پوره کیږي، په ډیرو باندې کار روان دی، عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جاني خیل وایي چې لومړی ژمنې ورسره د مارچ په میاشت کې شوې خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي. نو احتجاجونو پس یې پرلت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تنقید کړی چې د ګرانۍ په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون په پېښور کې په یو جلسه کې د وینا په وخت وویل چې حکومت باید د پاکستاني او طالبانو سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وې او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پرده پورته کړه نو د پاکستان حکومت ومنله چې د طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غوث نور حال لري.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 450 کلیزی د لمانځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکنانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ترسره شویو مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوې ډزبندۍ په لنډمهاله لوزنامه نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و پکار. د ولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوي دي. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکرات هم یو طریقه وي او دې لپاره پارلمان کې اتفاقی رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خود اطلاعات و وفاقی وزیر پواد چودری چې کله د نومبر په 10 نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د عریضي ډزبندۍ په اړه ویډیویي بیان جاری کړی و نو په هغه کې پواد چودری د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولس ته ټول جزئیات نه دي په ډاګه کړي. دوی د ترګرو د لارې د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي خو موږ دا نه منو. د ترګرو په بانه ستاسو ازادي تروړل غواړي خو موږ دا ردوو. موږ به تر هغې هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې ترسو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړې شوې کوم چې په سنگین جرمونو او وژنو کې ککړ دي. تیر ماخام بلاول بوټو زرداری د پیښور جلسې ته په خپل وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په 10 دسمبر یې د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په 18 نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو، خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریز لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له 1300 ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن د کار بندیز له وجې مریضان له ستونزو سره مخامخ دي. مریضان هسپتالونو ته ورځي خو په وخت یې معاینات ځکه نه کیږي چې ډاکټران کم دي. دا ډاکټران له حکومت د خپلو هغو ملګرو خوشي کېدل غواړي چې د احتجاج په وخت پولیسو نیولي دي. دا ډاکټران وایي که حکومت یې ملګري خوشي نه کړي نو ایمرجنسي خدمات به هم بند کړي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا مسله د مذاکرات تولالاری حل کړی. ایوب ترین په دې اړه رپورت را لګلی.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پر غوښتنه د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی په اسپیتالو کې د او پی ډی سرڅنګ په اپریشن تھیټر کې هم د کار څخه لاس اخیستی دي چې لامل یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو ناروغه او دلقیم وایي چې دوی دلته راځي خو علاج نه کیږي.
کو پی ډی خلاصه د ډاکټرانو لسته دوه غنټې کېږي سار راغلی په دا یخ باندې دلته زنان را سره واغ زنان اوس هغه د ډاکټر ته لاسته د پرچی اخیستی ده. لیکن زه دغه یم ورته انتظار یم مزور حالات می هم دی دادی پشی میز دواره مزور دی ته پراویټ بس موږ نه لرو داد سار وخت را غری یو خپل روزګار زندګی پرېښه د دلته ورته ناس یو انتظار وکړو.
په اسپیټال کې د زړه په ناروغي اخته ډیری ناروغان هم د او پی ډیز د بندش له امله د سختو کړاوونو سره مخ دي. د زیارت څخه راغلی یو کس اصرار خان وای چې مریضان یې اسپیټال ته راوړي دي خو علاج نشته. نو په کار دی چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني.
تقریبا 3 میاشتې کېږي چې زه دلې راځمه. کور کې مریضان دي، دوه مریضان دي. نو زه بار بار راغلی یم دلته. دا مشینان خراب دي، پرایویټ منډي وو. تقریبا دا د زړو مشینان، د زړو مریض مو یو وار مسکر ته یوړی. د دې ځای څخه دا ډېره د شرم خبر ده. دا سرکار او دا دغه چې زه مریض وړم بل سکر له بلې صوبې لوړم، ولې زما دلته دا مشینان خراب دي؟ د پرایویټ وس موږ نه لرو، خو دا پرایویټ ډاکټران ناستې دونې ګران دي چې د چا په وس کې راځي نه. نن با گرانی ته معلومه ده اوس خو پیډیا نیم بندې سوی ډاکټرانم پرتال دی ډاکټرانې گرفتار کړی دي. موږ سره یو چاره نسته.
بل خو ته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د کوټ په سیوال هسپتال کې هړتال روان دی او چې کله مې په هسپتال کې و احتجاجي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو ډېری ډاکټران په دې باور و چې تر څو حکومت نیول سوي ډاکټران د جیل څخه نه وي خوشي کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې و غړي ډاکټر محبت ترین وویل چې په سرکاري اسپیتالو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نشته چې له امله د عام ولس په سمه توګه دلته علاج نه کیږي.
او اتسلویش ګنټې موږ و حکومت الټیمیټم ورکوي چې موږ ملګري د ریحا کې با عزت دي په خپل ګاډۍ کې در اسپیتالو پر راورسي خپل فایرونه دی واپس واخلي. د دوه ناست نه اله ال سکیټریان د چا د وجه چې د مسلې جوړې دي دا د پسې واخستل سي. دا هغه بعد موږ دا سرویسز برته ورکول شو کوو. کچیر دا نسی و تسلویش ګنټې بعد موږ کېدلای سي کچیر موږ د ولس غم پر موږ زورور نسولو کېدلای سي موږ ایمرجنسي سرویسز بند.
دغه ډاکټر غوښتنه لري چې د کوټ په سیول هسپتال کې دي ایم آر آی کیټ لیب ایکس ری لیبارټری د 24 ساعتو لپاره د خلاصون انتظام وسی. بلبلوده د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دي چې په سیول هسپتال کې د ایم آر آی مشین د لګولو لپاره وزیر اعلی 250 ملیون روپۍ جاري کړي دي چې له امله به په هسپتال کې سیټي سکین او ایم آر آی مشین ډېر ژر کار پیل کړي. د غډول صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د نومبر په 1.5 نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې احتجاج د هر چا جمهوري حق دی، خو د احتجاج په نامه په کار نه دی چې خلک په تکلیف کړل سي.
پبلک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پبلک ٹریفک
د بلوچستان د پلاننګ صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وایي په کار نه دی چې پبلیک ته نقصان ورسیږي او ټریفیک په کار نه دی چې بند سي، په کار دی چې په جمهوري توګه خبرې وسي. ډاکټران چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه به نه یوازې حکومت بني بلکې پر هغه به عمل هم کوي، ځکه چې حکومت هم غواړي چې په محکمه حیثیت کې یو ښه بدلون راسي چې ولس ته په اسانه توګه د روغتیا اسانتیاوې ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د لوري د نومبر په 12مه نیټه د کوټ په ریډ زون کې پرلت پیل شوی وو، چې له امله د پولیسو په وینا په کوټ ښار کې نه یوازې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی وو، بلکې زیاتره زده کوونکي و تعلیمي ادارو ته په رسد کې هم مشکلات راغلي وو. دغه ډول د کوټ پولیسو د نومبر په 28مه نیټه د 15 ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پرلت د ځای څخه نیولي وو، چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر 6مې نیټې پورې و جیل ته لیږدولي دي.
د نومبر په 23مه د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه په برتانیا، آسټرالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ریکارډ شوی. پاکستان د وایرس د دې بڼې مخنیوي لپاره د افریقا ځینو هیوادونو ته پروازونه بند کړي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته زر خوریږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل یې د انیس اجمل په رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې، ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 23مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و، او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصله ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیات هم ده کنه. دا لکه یو حل دی دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چا غ پ کولا او زکی یعنی کوم زکی ډیر خلک ناس یال تری پرنجینه کی ال تر جیدن لاس تی مختن نشی کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی بیری خبر نشتا، خو دا یری دا چې وسه پورې لا د دی سائنسدانانو علاج نه دی رویستې چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پخانه دوای پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوای نه راوت واری.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ-19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویټسی وایي په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation, 40 and less.
اومیکرون لومړی د سلوختو کلونو یا لدې په کم عمر کې مخې ته راغی. زیاتره لومړنی علامات یې د یو یا دوه ورځو لپاره په بدن کې شدیده کمزورتیا محسوسول، د سر او بدن دردونه دي. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وچ ټوخي شکایت هم کړی دی، خو دا علامات پرې زیرازي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
The big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی وو، نو د هغې په ریسټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي، چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي. نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشانه دي. دې کې په دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا د آر این اے وایرس دی، آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوارمنټ سره، یعنی د افریقي خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا هغو ډفرنټ انوارمنټ دی. دغه شانې چاینیز چې کوم دي دا هغه ډفرنټ دی، دغه شانې زمونږ چې کاوکیجنز دي دا هغه ډفرنټ دی. په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو هلته کې خپل سټرکچر چینج کړي. موږ ټرین کړي د دوايي چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوايي هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڑا تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، اټلی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی دا. ځینو هیوادونو د وایرس د دې بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له بشیر غواخناورو.
نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د کیس اورېدنه وکړه او د بلې اورېدنې لپاره د دسمبر 9 وټاکله. د علي وزیر وکیل د هغه د ضمانت درخواست ورکړی دی. پر علي وزیر تور دی چې د پاکستان په ریاست خلاف یې د خلکو د راپاڅولو کوشش کړی دی خو نوموړی دا تورونه ردی. پرون په یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه په کیس کې د ضمانت منظوري ورکړې ده. د جانیخیلو خلکو نن په دوام ورځ هم خپل احتجاج ته په بنو کې دوام ورکړی دی. د پرمت ویلو مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت او ترقیتی کارونو وادي حکومت نه دي پوره کړي نو ځکه یې بیا د مظاهرې شروع کړي دي. دوی سره په 13 مارچ کې حکومت په لیکلي شکل باندې معاهده کړې وه چې ټولې غوښتنې به یې پوره کېږي. سعودی عرب اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه پرانیستې ده. رویټرز خبری اژانس د سعودی عرب د دولتي خبری اژانس اس پی ای د رپورټ په اساس خبر ورکړی چې قونسلي د نومبر له 10 راهیسې فعال شوی او افغانانو ته به د قونسلي اړوند خدمات وړاندې کوي. سعودی عرب او د نړۍ ډېری هیوادونو په اګست میاشت کې په کابل کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ سفارتونه وروسته اعلان کړ چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په قطر کې د طالبان سره د امریکا د ملي ګټو په اړوند مسایلو خبرې کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبان لوړپوړو چارواکو ته واضح کړي چې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په مسلسل موجودیت باندې امریکا اندېښمن ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر غواخ ترته وړاندې کړل. د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د هغو پخوانو افغان امنیتي ځواکونو په اړه رپورت خپور کړی چې طالبانو یې په خلاف قانونه خستې دي. په دې رپورت کې څرګنده شوی چې د افغانستان د تیر حکومت د استخباراتو، پولیسو او پوز لسلو ډیر کارکونکي د طالبانو لخوا یا ورکړل شوی او یا هم وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا نادرکه شوی. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشا غاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د خلکو او پوخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې اجمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې ترې تم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورت د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپلو لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پوخانو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کیدو او تریتم کیدو د دې ریپورت د چمتو کول لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لڅلوي ختنو سره مخامخ خبري کړي او لوو وشنور سره د ټلیفون لارې غږیدل. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې ریپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیایي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. له دې مخکې یو شمېر خزینه پولیسو چې په پخواني حکومت کې دندې درلودي ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. اوس د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمان وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی د بشري حقونو د سرغړاویو د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه په سمه توګه ریپورټ ورکړل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وایي د غزوان د وژنې په تورې سلور طالبان نیولې چې په فیسبوک تکړې لیکنې له وجې نیول شوي او وژل شوی. د غزوان انجینر نوید عظیمی نومیده چې کورنۍ وایي په فیسبوک کې په طالبانو نیوکې کړې وې، نو ځکه لومړی ونیول شو او بیا د تشدد په وخت وژل شوی دی. د دې ځوان وژنې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا سخت غبرګونونه راپارولي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مشال د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورورې نوید عظیمی د تیرې پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورورې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله زیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکترانو هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازې د شکنجه وهل ورکه سوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړ زده کړې کړې وې او له چا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
موږ خپل شرعي او قانوني حق واړو چې خدای او رسول شریعت وايي، موږ هغه حق واړو. دلته موږ غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
ورساده د نوید جان مدا وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسان و پولیس و یا مجاهدین استخبارات ولا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنه وکړې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه، هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس په حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو ګیر کړی وو، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره و سره تلی نه، بیا چې هلته رسولی او زیته د اوزې څخه د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تښتېدلی دی. د طالبان داسې وایي چې غورځېدلی دی، تللی دی زموږ څخه، چې ماپښین دی غورځېدلی. طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ و دونه پیپونه وهلی دی.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او ورسره سم پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اکتوبر په میاشت کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پر ارزښت تیلو په ورکړه رضا شو. اوس پاکستانی چارواکي هیله لري چې له سعودي به 3 اربه ډالر نور ترلاسه کړي. پاکستانی رسنو لیکلي چې دا د خراب اقتصاد د سمولو لپاره د سعودي عرب قرض دی، خو د پاکستان چارواکي وایي دا پور نه دی بلکې د مارکیټ ښه ساتلو په نړیواله کچه د مالی ضمانت پترس کې ښودل کېدونکي پیسې دي. دا پیسې ښودل ولې ضروري دي او د پاکستان په اقتصاد به څه اغیز وي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزی بانک کې د 1.4 اربو ډالرو جمع کولو ته د رسنیو لخوا قرضه بلل رد کړی دی. د نومبر په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وویل چې دا 1.4 اربه ډالر به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزی بانک کې ایږدي او دا قرضه نه ده.
لومبئی خبر خدا دا چې دا قرضه نه بلکې دا ډیپازټ دی، او چې څوک هم ستا په غوښتنه له تا سره پیسې ږدي نو دا د هغه ورکوونکي حق دی چې په کومو شرطونو در سره پیسې ږدي. نو د دې لپاره به د لوازنامې چې کومه مسوده جوړیږي هغه به د ډیپازټ یا پیسو جمع کولو سند وي، د قرضې سند بنوي. چې کله قرضه اخیستل کېږي نو د یو محدودې مودې لکه شپږ میاشتې، کال یا لسو کالو لپاره وي، او د قرضې شرط دا وي چې هغه به هم په هغه مت کې مصرف کیږي د څه لپاره چې اخیستل کیږي. خو د ډیپازټ رقم په خپل خوښه کارول کېدای شي. رسنیو د ډیپازټ او قرضې په منځ کې فرق ونه کړی او کنفیوژن یې جوړ کړی.
خود انگریزی جبی ورسپانی، ایکسپریس ٹریبیون دی اقتصادی چارو خبریال شاباد رانا د مزمل اسلم خبرو سره متفق نه دی او زیاتوی چې په اصل کې دا قرضه ده.
په بنیادی توګه دا قرضه ده، خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانه پر ځای د 1.4 اربه ډالرو کاته د سٹیٹ بینک په لیجر کې درج شوه. نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض زیاتیږي او دا قرضه په ډیرو سختو شرایطو اخیستل شوې ده. هغه شرطونو کې صدا دي لکه سعودي عرب دا پیسې د 3 ورځو په نوټس واپس اخیستی شي. د پاکستان د دیوالیه کېدو په صورت کې سعودي عرب په بهرنیو هیوادونو کې د 4 اربو ډالرو او سود همرا د مالیت پاکستاني اساسي ضبطولی شي. بل دا چې په دې 4 اربه ډالرو د سود شرح ډېره زیاته ده. چین پاکستان ته په 1.2 او 3% دا ډول پیسې ورکړي دي، او هم سعودي عرب په 2013 کال کې 3 اربه ډالر پاکستان ته په 3.2% سود ورکړي دي.
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په 20مه وفاقي کابینې د دې ډیپازټ د مسودې او شرطونو منظوري ورکړه چې له مخې د سعودي عرب لخوا په نغدو 1.4 اربه ډالرو پاکستان هغوی ته 0% سود ورکوي او د 1 ارب ډالرو په تیلو به 3.8% سود وي. دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبوره شو او آیا سعودي عرب یوازینی هیواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالی مرسته ورکولو رضا شوی؟ پاړې د انګریزي ورسپانډي ډان د اقتصادي چارو خبريال خلیق یعنی وای چې د نړیوال مالیاتي فن یا ایم ایف سره د خبرو اترو ځن د دې بنیادی وجه ده.
د ایم ایف د قرضو د قسطونو د واپسۍ په اړه چې د پاکستان کومه کلنۍ اقتصادي تګلاره ده، د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پیسو ضرورت و. په 2019 کال کې چې کله ایم ایف سره پاکستان لوزنامه وکړه نو هغه وخت پاکستان د سعودي عرب نه د 1 کال په میاد 3 اربه ډالر قرضه واخیسته. بیا چین او متحده عرب اماراتو نه هم څه ډیپازټ اخیستل شوی و. نو دغه پیسو راتګ جاري و، خو سعودي عرب هغه وخت خپلې 3 اربه ډالر د وخت مخکې واخیستې او کال به پوره کېدو هغوی به خپلې پیسې واپس اخیستې. نو اوس آی ایم ایف پاکستان ته ویلي چې هغه پخوانی د بهرنیو ډیپازیټونو سلسله به جاری ساتي.
د خزانې د وزارت ویان مزمل اسلم وایي چې آی ایم ایف سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په وروستي پړاوونو کې دي او وزارت د هغوی لخوا پیشګي شرطونه لکه بجلی ګرانول، د تیلو مصنوعات ګرانول، د ټیکسونو شرح زیاتول او د بهرنیو هیوادونو نه په درآمداتو مالیه زیاتول وار لمخه منل پیل کړي دي. د اسلم په خبره آی ایم ایف پاکستان نه په اقتصادي چارو کې د څه قانون سازۍ کولو غوښتنه هم کړې ده. د هغې لپاره قانوني مسودې پارلیمان ته وړاندې کړل شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په مومندو کې د ډیسمبر په 19مه کېدونکو بلدیاتي ټاکنو تیاریاں روانې دي. ګڼو خلکو ځانونه کاندید کړي او د خلکو د مسلو د حل وعده کوي، خو د خلکو لوی ستونزې څه دي او په کوم شکل یې حلول غواړي؟ آیا د بلدیاتي ټاکنو له لارې کامیاب شوي سیاستوال به وکړی شي چې د خلکو ستونزې حل کړي؟ د شانواز سرکسي رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جمعاتي بنیادونو په مقرره شوي وخت سره وشي. سپریم کورټ د صوبایي حکومت هغه اپیل چې دوی پکې وغوښتلی وو انتخابات باید په غیر جمعاتي بنیادونو وي د نومبر په 1 مسترده کړي. په اکسپرس نومي اردو ژبې اخبار کې دوی دغه خبر رپورټ کړی دی. وړي د سپریم کورټ آف پاکستان د جسټس عمر عطا بندیال د خولي زند ریمارکس یا د جج د خولي وینا هم لیکلي او هغه داسې چې جسټس عمر عطا بندیال د خیبر پختونخوا حکومت وکیل ته ویلي سیاسي جماعتونه د سیاسي عمل نه نوستل کیږي او جمهوریت ته د وده ورکولو لپاره باید سیاسي جماعتونه مضبوطه وي. د خیبر پختونخوا په 14 کې د دسمبر په 19مه د الیکشن کمیشن لخوا ترتیب شوی بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغه فیصله د زمشو زلو په شمول د خیبر پختونخوا د نورو سمو کاندیدان هم خوشاله دي، لکه د بر محمود د کمالي اول نه د زنانه کونسل کاندید سایما تاج وای د سپریم کورټ فیصله ډیره مهمه ده، ځکه په بنیادي جمهوریت کې به دوی ته خپل حق ملاو شي. سایما تاج د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل سیمې د زنانو په ضرورتونو خبرې کړې دي.
هغوی بې روزګار دي، بې وسه دي، جامو ګنډلو چلز د دی نه د سنټر دلته شته دی نه دومره وسته هغوی کېږي چې هغوی ځان له کور کې څه هنر شروع کړي یا ماشین پیدا کړي یا غوا وساتي، چیلۍ وساتي، چرګان وساتي چې هغوی نه دوی یو 2 روپۍ ترلاسه کړي. تعلیمونه خلکو ډېر په سخته کړي دي، نوکری نه ملاویږي. موږ غواړو چې موږ په دې سیټ راشو او ټولو زنانو ته خپل خپل حقونه ورکو.
طاهر خان د باجوړ د واړو مامون د شکونو سره تعلق لري. د سیوی نومي سیمه نه د جنرال کونسلر کاندید دی او په دغه فیصله دی هم ډیر خوشاله. مشال ریډو ته ویل دی بالکل هم نه واړي چې ګین انتخابات دی وزندګي، ځکه د پاکستان تر جوړېدو وروسته ورته په اول وار د بلدیاتي انتخاباتو په شان حقونه ورکړي شوي.
د وسه پوری مونږ په شک کې او اوس به په آزاد کمپین کوو. مونږ ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کوو.
د ساپو بر مومند زیارت کلینا د جنرال کونسلر کاندید بختیار خان مشال رډیو ته ویل د دوی سیمه ډیر پسمانده پاتې شوی او همدا یو موقع په لاس ورغلی و چې دوی د خپل خلکو خدمتونه وکړي.
پهل ځل پتا څه زویم الیکشن کیږي او هغه ته خلک ډیر جوش جذبه کې دي، خلکو ته ډیر او پتویات کې دي او ډیر په جذباتو کې به دا الیکشن کیږي. خیره سره
دا چې د زمشو زلو خلک په اول وار بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي، سیاسي ډلې د کاندیدانو آزاد پینلونه یا بیا یو یو تن د خپل انتخابي مهمونو لپاره لګیا دي او کوشش کوي چې کامیابی ترلاسه کړي. د باجوړ خبريال بلال یاسر مشاهده لري ته ویل بلدیاتي کاندیدانو سره به دومره زیات اختیار خو هم نه وي چې ګنډیر غټ غټ کارونه وکړي. خدای ورته زیات خوشاله پدې دي چې د نورو خارونو په شان په زمشو زلو کې هم دغه حق ولسته ورکړی شوی دی.
دا کاندیدان چې دي دا په وړو کې سته باندې دي، موږ د دینه د نوکرو، موږ د دینه د سړکونو دا تمه نه لرو، موږ د دینه صرف دا تمه لرو چې دا دغه لوکل باډیز ته لاړ شي او دا غزینه د خپل ویسي، د خپل کلی، د خپل علاقې حق راوړي.
د اپریل په میاشت 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون کې ترمیم د اسمبلی نه پاس شوی چې دوی په کې د تحصیل چیرمن نه لاندې په نورو ټولو څوکیو انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو د کولو قانون منظوره کړو. پېښور های کورټ دغه قانون غیر آئینی ګرځولی، ولی سپریم کورټ آف پاکستان هم د نومبر په 1 د های کورټ فیصله برقرار او ساتله او امر کړی انتخابات په 19 دسمبر په جماعتي بنیادونو خامخا وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر په تیرا کې خلک شکایت کوي چې لنیز دې غرونو او ځنګلونو د کور د استعمال لپاره لرګي نشي راوړلې. دوی وایي حکومت ورته د دې کار اجازه نه ورکوي. خو په صوبایي سملې کې د خیبر ضلع استازي محمد شفیق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې اړوند چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د کور لپاره د سون په لرګو بندیز نشته او په دې اړه متعلقه چارواکو ته د یو خط له لارې خبر ورکړی چې ځایي خلک دې نه منع کوي. فرهاد شینواره په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د شخصي ونو وهلو لرګو وړو راوړو استعمال باندې بندیز لري کړای. خیبر نه د صوبایي سملی غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای د ماحولیات او ځنګلاتو لپاره جوړ شوی صوبایي قائمه کمیټې غونډې ته د فارست یا ځنګلاتو محکمې افسران را بللی وو او په دې ور سره رضا شول چې نور به په شخصي ونو وهلو او د لرګو په استعمال ځایولس نه زوروي.
لرګو باندې یعنی یا په ځنګلاتو باندې د مونږ قبایلی ضلعو د پاره ځان له یو پالیسی فائنل کیږي چې هغه په آخري مرحلو کې ده. نو د دغه د پاره بیا ما دا مطالبه وکړه چې یاره دغه ډی ایف او دی د هر قوم سره یو یو جرګو کی و غوی د پوی کی هغه د خبر کی مو ونی شوی وی چې هغه د ځنګل په دغه کې ناراضي ډومېسټک ونی هغه ته ویلې شي یعنی د ذاتی هغه خپل ونی وی. نو د شهینو باره کې چې کله فیصله وشو هغه مونږ سبیا وعده وکړه چې د دغه اجلاس نه بعد به مونږ په یو غنټه کې ټول سېکټرز ته خط ولیکو چې دا د شهینه باندې دی. نو هغه خط بیا ولیکلو مونږ سره کاپیم شیر کړ.
د تیرا سیم یو مشر هاشم خان پردی وای یخنی زیاته شوی او په کار د شخصي استعمال لپاره د لرګو پر وړلو کې راته راپی خندان ختم کړل شي.
او ووره وریږي دومره سخته یخنی وی نو په دغه یخنی کې چې په د سوی لرګي په حکومت په مو باندې بند کینو د نه سختي به نور څنګه یو بل دا چې د لرګي هغه و د مونږ لکه چا خپل ځنګلې وي او چا به اخستې او چا خرڅولی کاروبار پکې شروع و چې کم ځنګل یې لکه اوس بند کړی دی. د سوی لرګی هم لکه خرڅې دوله نه ورکوي یا ډرسن کې تیوړي یا په ټرک کې تیوړي په غولای نه ورکوي. دا خو د مونږ سداسې ځنګل نه دي چې دا به مونږ اوس ختم شي و خلک یې دومره زر ختم کړي.
د خیبر فارست یا ځنګلاتو محکمه وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او قبایلي ضلعو مشرانو سره د ځنګلونو د حفاظت په اړه خبرې شوي او صوبایي حکومت ته داسې سپارښتنې لیږي چې دې لپاره یو قانون منظور شي چې د ځنګلونو حفاظت هم ورسره یقیني شي او دې سره سره یوازې قانوني طریقو باندې ترې ګټې پورته کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د سواد په سیدو شریف جانزیب کالج کې د پښتو څانګې لخوا د علم ادبي ټولنې تر سوري لاندې د نومبر په 28مه د نوو داخل شو زده کوونکو لپاره یو مشاعره شوې وه چې پکې د سواد بونیر شنګلې ملکن دیر او پېښور شاعرانو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د جانزیب کالج سیدو شریف په ودوري حل کې جوړ کړی شوی مشاعره صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایریکټر ظهور الحق مشاعره ته د کالج په اصلګونو زده کوونکي ورغلي ول. د مشاعره قربانا د پښتو څانګې زده کوونکي ول چې وار په وار شاعران رابلل.
پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاکر صاحب کی دا بٹخیلی کالج دا پختو پروفیسر دے جی کر دخپل یار پسر ددار سڑے کوی ددین بنا نور سخکل کار سڑے کوی چرتا دا اجرے او دا جمعات سڑے خرسی گی ظاہر دا جرگی با دا بازار سڑے کوی.
محمد حنیف کیس سے تخواس کم چرا شب سر اخبر کلام شریف کی محمد حنیف کیس
مالا چت دا سس لرا سکوے دا سکوے یہ گلابا تچ دوم رزا کوے دا سکوے یدا خدے ظالم زمان زڑ کے بچوان دو لگی دا سی چمڑا مڑا را تکا تکوے دا سکوے چار تکی چی خولی وی نو تت اس طرح کے نو باسے کیسا رکھو خیال کا ودا سکوے دا سکوے
یوم جوڑ جامی ہے ہم کو
مشاعرہ کے شریک ددر سره تعلق لون کی یہ وستوی خزینہ شاعر نیلم ارزو خپل کلام وڑا دکړو
د لړې دلی درو بام تصویر ته وګغنې دا د تومتونو دا مخام تصویر ته وګغنې دا او د ګل د غېګ نه چې خوشبوې پوتو ولې دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګغنې دا او خپه خندا خندا یې واړه تصویرونه کتل
نامتو خلق زیگولی دی
ټول دنیا نظر واچوي چې جاپان جرمني فرانس یورپ امریکا دې طرف ته د مشرقي خبرو کې وګوره سریلنکا تلاړ شي او د بالدی په دې طرف هم تا د ټول دنیا د ترقۍ صرف یو راز دی فلا جاپان او زه سوات والی سے بلاسی سلام پیش کوم چې دا هغه سره د نن د سل کاله وخت په احساس دی هغه دې باندې پوهېدو د خپل ریاست جبه خپله جبه ګرځولې وه
د مشاعرے پاخرہ کے مشر ملما او صدارت کون کتا د سوات روایتی شال او پکول د ڈالے پتو کا اڑان ذکر شل د کالج انتظامیہ وئی چی د مشاعرے مقصد د پختو جبی سرا د عزت کون کو مینا نور ہم زیادہ ولدی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا